رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د ماخستن یو لس بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماپښین یو نیمه بجه کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کورنۍ چارو وزارت وای ژربه د ډنډي غوري په سیمه کې د برق تباشوي ستنې بیرته جوړې کړې. د شفافیت نړیوال سازمان وای افغانانو په تیر کال کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی، او د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین لخوا د توغندیو نصب کولو نړیوال غبرګون راپارولی.
نن چهارشنبه ده، د 1940 کال د دلوي د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 18 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پاتې خبرونه په تکراري بڼه اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زه شافیه سردار او ابراهیم ناصر تاسو ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوه خبري غونډه کې وویل اوس هڅې پیل شوي چې د برېښنا د ستنو د بیا ترمیم لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه د ډنډي شهاب الدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو پاکې شوې او له تیر دوو ورځو راهیسې هڅې دادي چې د برېښنا ترمیم ته زمینه برابره شي او ژر به کابل ته برېښنا راشي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د برېښنا ستنې ونړولې او له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا جریان یې قطع کړ. افغان ځواکونو له څو ورځو راهیسې په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کندهار کې په یوه چاودنه کې درې امنیتي کسان وژل سوي او یوه لس نور ټپیان سوي دي. پیښه تېره شپه د کندهار په میوان ولسوالۍ کې رامنځته سوه. د میوان ولسوالۍ یو امنیتي مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط آشنا رادیو ته وویل چې وژل سوي او ټپي سوي سرتیري د کورنیو چارو د وزارت د ځانګړو ځواکونو غړي دي. منبع زیاتوي هغه مهال چې د یاد سرتیري د یوې څرخې الوتکې له لارې پر ځمکه راکښته سول، د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه تکتیکي چاودنه کې مرګ جوبله ورواوښتله. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او رسنیو ته یې په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې 15 حکومتي سرتیري په یوه قوي چاودنه کې وژل سوي دي.
د شفافیت د نړیوال سازمان یو نوی رپورټ ښیي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. دا خبرې د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغې نوې څېړنې د اعلان په مهال وکړي. دا څېړنه د افغانستان په 200 دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې. افغان چارواکي هم له دې څېړنې سره تر یو حده موافق دي، خو ټینګار کوي چې د فساد سره د مبارزې لپاره باید په ګډه کار وشي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د دوی په نوې څېړنه کې 50% افغانانو ویلي چې بیلابیلو ادارو ته نږدې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سری راک پلیپات د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو نوې څېړنې د خبرولو په مهال وویل د دوی څېړنه ښیي چې ډیری دغه رشوت د بیوزلو افغانانو لخوا ورکړل شوی دی. مکلنه قوه، اجرایه قوه، قضایه، د انتخاباتو کمیسیون، د تفتیش عالی اداره، د څارنې عالی اداره، د قانون د تنفیذ ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو اداره له هغو دولتي ارګانونو څخه دي چې د شفافیت د سار سازمان پکې څېړنه کړې ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د ولسوالۍ ته جدي ګواښونه له منځه تللي، خو لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا مهال په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ښه شوی او لا هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په دې ولسوالۍ کې پر عملیاتو بوخت دي. د روانې عیسوي میاشتې په پیل کې یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې له هغې وروسته افغان حکومت دغې ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه واستول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تیر بیا د پولیسو د ځانګړي قطعي عملیاتو ښې پایلې درلودې. هغه وویل په هلمند کې مو ښه پرمختګ درلود. هغه ګواښونه چې سنګین ته متوجه و سناس له منځه تللي دي. هغه ځواکونه چې د سیمه ییزو پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو په ګډون سنګین ته استول شوي وو، هغوی ښې لاسته راوړنې درلودې. هغه لوی ګواښ چې سنګین ته متوجه و اوس نشته. دغه راز د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل امریکا غږ ته وویل سنګین ته شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه استول شوي چې په دې ولسوالۍ کې لوی امنیتي ګواښونه له منځه وړي دي.
جاپان د پولیو ویروس او د ماشومانو د ځینو نورو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره د 15.6 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن په کابل کې د جاپان سفیر او په افغانستان کې د یونیسف استازي ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وای چې ټاکل شوې ده چې دغه بهیر د یونیسف ادارې له لارې منځته یوړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د پولیو ویروس له منځه یوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. جنوبی کوریا نن د چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا ته د قدرت د شودلو لپاره پوځي رسمي گزارش وکړ چې په کې څلور امریکایي F-22 جنگي الوتکې هم شامل وي. دغه جنگي الوتکې په جاپان کې له امریکایي اډې څخه رارسېدلې او شایي پینګ یانګ ورته د یو ګواښ په توګه وګوري. په جنوبی کوریا کې د امریکا د پوځ قومندان وویل چې د F-22 الوتکې په نړۍ کې تر ټولو ډېر هوایي ځواک لري.
راپورونه وایي داسې ښکاري چې بیجینګ د جنوبی چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې د الوتکو ضد توغندې نصب کړي دي. تایوان نن وویل دغه هیواد سیټلایټ عکسونه تصدیقوي چې چین ووډي ټاپو ته خپل توغندې او د راډار سیستم لیږلی دی. تایوان دغه راز ویلي چې دغه هیواد پوز به په دې سیمه کې د چین له لوري د توغندیو د زیاتوالي څارنه له نږدې کوي. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی نن په بیجینګ کې د استرالیا د بهرنۍ چارو وزیر جولیا بشپ سره په یو خبري غونډه کې د چین لوري د توغندیو د استولو په خبرګون کې ویل چې دا خبري به بنسټه دي او یوازې د زینو مشخص ولودي زو رسنیو حسد چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی ځل د امریکا فاکس نیوز چینل د امریکا د یو دفاعي چارواکي په کول تایید کړه چې چین وډی ټاپو ته توغندي استولې دي. تایوان، ملایزیا، فلیپین، ویتنام او برونای هم د جنوبی چین په سمندرګي کې په دغو ټاپوګانو د ملکیت ادعا لري.
په متحده ایالاتو کې د سترې محکمې د مرسیوی قاضی د مقام لپاره د یو نوماندی معرف د معرفي په سر سیاسي شخړه ورستربلې توديږي. د متحده ایالات جمهور رئیس باراک اوباما پرون وویل چې جمهور غشتن کې هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ستري محکمې د قضا د مقام لپاره لړایګری څخه ډډه وکړي. جمهور رئیس اوباما ټینګار وکړ چې د مقام ته د یو شخص نوماندی د هغه قانوني مسؤلیت دی او سیاسي مخالفین یې باید نور ستونزې جوړې نه کړي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه نیت لري چې یو مستحق کس د سترې محکمې د مرسیوي قاضي ځایناستی وټاکي او دا کار یې د قانون څخه خلاف نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې مهم قوتونه چې د المان په مونشن ښار کې د سوریې په جنگ ځپلې هیواد کې خبرې کوي په دې سره موافق شوي چې د یوې هفتې په موده کې به سوریه په سوریه کې سر تا سره جګړه ودرېږي. خو ښاغلی کیری وویل چې دغه جګړه د دغه جګړې بندېدل د داعش او النصره او نورو تروریستي ډلو خلاف ادامه لري. دغه دولس د ملکونه په ګډون جوړ شوی ډلې چې مشري امریکا او روسیا پکې شریک ده، دوی ویلي دي چې تشدد د کمیت په لارو چارو به خبرې هم وکړي. د امریکا یو ډیپلومات وایي د دغو ملکونو مشرانو په کاغذ چې کومه ژمنه کړې ده په عمل کې پیل کېدل یې ډېر مهم دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 پښتني او تازه خبرونه.